돼요.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د مرغومی یا جدي اتمه او د دسمبر 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دهلې چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. رویټرز خبری اجانس نن ویلي چې دغو هیوادونو دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. بل لورته ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ وویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړی چې لا نور فعالیتونه به یې هم ممکن ودرېږي. دوی د خپلو دغو اقداماتو لامل په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار بندیز ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه باید دوام پیدا کړي. نوموړي ویلي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز په مستقیم ډول د افغانانو ژوند ګواښي. د جرمنی حکومت هم پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي چې په غیر دولتي موسسو کې به میرمنې کار نه کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت ویان کریستوفر برګر پرون په برلین کې وویل په موسسو کې د ښځو کار د بشري مرستو د رسولو لپاره ډیر مهم دی. نوموړي زیاته کړه چې له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو راګرځول هم په هیڅ ډول د منلو نه دي. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه یې له غاصبینو بیرته ګرځولې ده. بختر اجانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې او بخار او مالداری د رئیس په وینا خبر ورکړی چې په تیرو دو میاشتو کې له غاصبینو څخه څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. وروسته تر دې چې د کاسوو چارواکو له سربیا سره په سرحد کې د اوښتو اصلي دروازه بنده کړه، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د کاسوو په شمال کې متشنج وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د کاسوو په شمال کې د سربیانو اکثریت د نومبر له میاشتې را په دې خوا کاسوو پرېکړه کړې ده چې د سربي موټرو په نمبر پلیټ کې به د دوی د هیواد خلک نه ګرځي. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر د راپور له مخې چې پرون خپور شو، روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړې دي او ډېر تمرکز یې په دونیتسک کې پر بخموت او افیدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخموت کې پروسه کال او 10000 کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاتې دي. او تیمور بکمنصروف د روسیې په پرم پانتون کې د شپږتنو د وژلو په تور په عمري حبس محکوم شو. دا پریکړه پرون د پرم په سیمه کې محکمې اعلان کړه. پخوانی محصل بکمنصروف د یو نارینه او 50 خزو د وژلو او د 950 نورو د وژلو د قصد په تور، همداراز د دې کسانو شتمنۍ ته د زیان رسولو او د یو پولیس د وژلو د هڅې په تور مجرم و پیژندل شو. بکمنصروف پروسه کال د پرم په پوهنتون کې چې دای اترس کلان وو په دې خلکو ډزې وکړې. د خپل تور منلی دی خو علت یې نه دی روښانه شوی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوري. دا سی ویرشته چې افغانستان کې نږدې 15 درس خصوصي په هنتونونه بندېږي. دغه ګام تحصیلي بهیر ته څه زیانونه اړوي؟
خپل محصلینو ته ډیر مشکل پیدا کوي، ځکه چې محصل د یو سیستم د یو پروسې نه وځي.
یونیسف کندهار کې سر لنن نه نږدې 1400 محلي ټولګي بندوي. زده کوونکي د کار ناهیلي کړي.
موږ ته نن ښوونکي ویل سر د سبا څخه ښوونځي ته مه راځي. موږ سیمپیانو ژړل چې کورو ته ولاړلو.
د اوکراین د جګړې تازه حال مو هم اخیستی او دغلته د سولې د یوې طرحې خبر هم درته لرو. ځوان افغان کرکټر ابراهیم ځدران د آی سی سی یوې معتبرې جایزې ته نوماند شوی. له هغه سره مو د زړه خواله کړي.
کوشش زیار میټر وبسلې او د هغه وجه و چې ما خلو به وکړې. نو اوس د آی سی سی د خوانه زه نومینیټ شوم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلی راځو د سر موضوع ته. دا سیرا پورونه خبر شوی چې تر 15 ډیر شخصي په هانتونونه په افغانستان کې بنديږي. روسه تر دې چې طالبانو د دسمبر په 6 په افغانستان کې په هانتونونو ته دنجونو پر تک بندیز ولګو، د غانو په هانتونونو څښتنانو ته د اندېښنه پیدا شوه چې خپل لګخ به څنګه پوره کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا وکمنۍ مخکې 140 شخصي په هانتونونه او د لوړو زده کړو مرکزونه فعال و چې لا هم اکثر د علمي مرکزونه نه دی بند شوی. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې اورو.
روس تر دې چې طالبانو له پانتونونو څخه دنجونو تک تر ثانی امر پورې وزنډاوه، اوس د لسکونو شخصي پانتونونو د بندېدو ویره پیدا شوې ده. د یو شخصي پانتون استاد محمد بشیر بهرنګي ازادي راډیو ته وویل چې د دل اټکل سره سم که ژر تر ژره بیرته پانتونونو ته دنجونو د تک زمينه برابر نه شي، اکثر پانتونونه به خپل دروازې د تل لپاره وتړي. دی وایي ممکن محدود شمیر پانتونونه چې څښتنان سوداګران وي د شخصي بودیجې د پانتونونو چارې مخته یوسي. نور پانتونونه چې د ورځنیو ګټو له مخې له محصلینو پیسې اخیستې شایي یو دوه میاشتې نور وچلی شي بیا بند شي. ښاغلی بهرنګي زیاته کړه چې د جمهوري نظام په روسیو کې هم اکثرو شخصي پانتونونو ته اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي چې له همدې امله یې نوي بندیزونه ژر له پښو غورځوي. د شخصي پانتونونو د ټولنې وغړي چې نه خوشتل خپل نوم د امنیتي ستونزو له امله واخلي او ژغې خپور شي، لازادي راډیو سره دا معلومات شریک کړل چې سمدستي د نږدې 15 شخصي پانتونونو د تړل کېدو امکان شته. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیرونی د سیشن بی پروس اعلان وکړ چې تر بیا خبرتیا پورې د نجونې دولتي او شخصي پانتونونو ته نه ځي. د طالبانو دا اعلان په کور دننه او بهر له پراخ غبرګون سره مخامخ شو. د افغانستان دننه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او یوشمیر نورو ښارونو کې د دې پریکړې پر ضد مظاهره وشوه او په نړیواله کچه د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې د اسلامي همکاریو سازمان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، ماليزیا، انډونیزیا او یوشمیر نورو اسلامي هیوادو له طالبانو وغوښتل چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. وروسته له پراخو اعتراضونو د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر له ملي تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د حجاب نه مراعاتولو د نجونو او هلکانو د ګډو ټولګیو په لیلیو کې له محرم پرته د نجونو د اوسېدو او د منکراتو په خاطر پانتونونه تر دوهم امر پورې بند کړي دي. ګڼو نجونو محصلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی حجاب مراعاتوي. یو شمیر سیاسي شنن کې بیا په دې باور دي چې د طالبانو دننه یو شمیر کسان له دې پریکړې سره مخالف دي. د چارو شنن کې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ناست طالبانو ډیر مشان د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپل مشر ملا هبت الله له پریکړې سره مخالف دي، خو اکثر یې د خپل څوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي ستونزو د نن برسېره کېدو په خاطر پټه خوله دي.
و موریدل چې په افغانستان کې خای په لاندو ورځو کې تر 15 پورې په هانتونونه باندې له علمي او اقتصادي نظر به تاثیرات څرنګوي. په دې اړه زموږ همکار د په هانتون استاد اسحاق اتمر پوښتلې ده.
د په هانتونونو باندې دل هم د اقتصادي نظر هم د علمي نظر یو خاطر خپل محصولونو ته ډیر مشکل پیدا کوي، ځکه چې محصول د یو سیستم د یو پروسی نه وزي او په ځاسي مفهوم او مشهور حالت کې وخت کې چې خپل راتلونکي باندې فکر نشي کولای او هغه کېدای شي کاملا د دغه تحصیلي پروسې نه ووزي چې یقینا د هغه په ژوند باندې ډېر ناوړه اغېزې کولای شي. د بل خوانه د پوهنتون په خپله سیستم کې چې هغه هم اقتصادي سیستم لري، د هغه د تعمیر، د هغه د استادانو د کرایې، د هغه د نصاب تعلیمي د چاپولو او هم د استادانو د معاش او د نور لوجستیکي شیان دي چې که پوهنتونونه بند شي د دې بیا پیلول یو ډیر اساسي او مهم کار دی او ډیر مشکل کار دی. زه فکر کوم د یو پروسی چې هغه په شکل د دوامدار او مسلسل وي او هغه یو بل پورې اړین او مرتبط وي، د دې پروسې بندول او بیا هغه د هغه جبران کول دا له اقتصادي نظره د پوهنتون خاوندانو ته، استادانو ته، همداسې محصلینو ته ډېر یو لوی ستونزه رامنځته کولی شي.
اتمر سب کله چې یو شخصي پانتون بندي شي د بیرته فعالیتو لپاره ډیر وخت ضرورت نه لري چې پخوانی حالت راوګرځي هم داسې نه ده.
د یو پانتون بندیدل او د هغه بیرته پرانستل یقینا چې ډیر امکانات ته ضرورت لري، ځکه چې یو خو هغه سازان چې د پانتون نه دوی قطع علاقه کړی د هغوی بیرته راجذبول کیدای شي چې هغوی ټول په نورو کارونو باندې مصروف شوي وي، او بیرته د هغومره محصلینو جذبول دا اسانه کار نه ده، ځکه چې محصلین هم د دې پروسې نه وتلي دي. او آیا دغه پوهنتون بیرته هغه پخواني محصلین جذبولی شي که نه شي؟ دا هم یو غټ پرابلم کیدای شي.
که د پوهنتونونو اقتصادي مسلې ته راوګرځم، شخصي پانګونه به اغیزمنه نه شي، یعنی له علمي برخې پرته په نورو ډګرونو کې به هم کورنی پانګوال زړه نازړه نشي.
د پوهنتونونو سره جوخت نور مؤسسات لکه بانکونه او هغه ادارات چې هغوی په عمومي سطحه په اجتماعي کارونو کې پانګونې کړي دي هغوی هم متضرر کیږي. همدا اوس کوم چې مؤسسات په افغانستان کې خپل کارونه بند کړي، دا په مستقیمه توګه زموږ په بانکونو باندې مستقیم تاثیر لري، او کیدای شي چې بانکونه او د بانکونو کارونه رکود سره مواجه کړي، ځکه چې پخوا بانکونه د دغه سیستم د چلولو دپاره فعاله پاتې کیدل او مجبور چې دوی کار وکړي. اوس چې دغه مؤسسات بندیږي، یا مثلا نور هغه مؤسسې چې هغوی د افغانانو د اوسني حالت د ښه کولو دپاره یا مثلا د فقر د له منځه وړلو دپاره او هغه مستضعف افغانان چې هغوی بهرني مرستو ته محتاج وو، کله چې دا بندیږي یقینا چې د دوی په ژوند باندې هم تاثیر کوي، او د دې تاثیرات ډیر زیات دی.
د پوهنتون استاد او د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ راډیو په لنډو څپو
ازادۍ رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سنگ.
اوریدونکو، لکه چې طالبانو په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو په چوکاټ کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، بیلابیلو نړیوالو ادارو او موسسو د طالبانو دغه محدودیت ته غبرګون ښودلی او دوی په اعتراضي ډول په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د درولو غوښتنه کړې ده. پرون ملګرو ملتونو ویل چې په افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداري ورکړي چې ممکن نور فعالیتونه هم ودرېږي. په دې ترڅ کې یونیسف ویلي چې سر نن پنځشنبه به په کندهار کې 1500 محلي ټولګي فعالیت ودروي. دغه محلي ټولګي د کندهار په ښار او ولسوالیو کې فعال و چې 50,000 نجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت وو. دا چې اوس دغو ښوونځیو زده کوونکي څه فکر کوي او یونیسف څه ډول پریکړه کړې، تفصیل یې زموږ د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې.
نوریه د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالی همکاري د یوې محلي ټولګۍ زده کوونکې ده. هغه وایي ښوونکو ورته ویلي چې سر له پنځشنبې ټولګۍ تړل کیږي. نوریه وایي د دې خبرې په اورېدو ډېره خوشاله شوې او ډېرې ټولګیوالو یې وژړل.
مکتبونه بنجی جاول کورونا و بیا جنگونه و دا درې مارې دي چې بنجیږي. دا موږ غواړو چې خپل مکتبونه وایو، خپل درسونه وایو، دا ولې بنجیږي؟
فرشته په کندهار کې د محلي ټولګۍ یو بل زده کوونکی ده. هغه وایي دغه ټولګۍ په تړل کېدو سره به د دې په شمول د زرګونو زده کوونکو څخه د زده کړو فرصت واخیستل شي.
موږ ته نن ښوونې سر د سبا څخه مکتب ته مرزي په کور کې څوک نه لرو، چې درس راتوي نه پلار مې درس ته نه مینه مور عزت، باید موږ ژر مکتبونه شروع په کور کې څوک
محلی ټولګي هغه لن محل شونیز مرکزونه دي چې په کلو کورونو او جماعتونو کې د هغو ماشومان لپاره جوړیږي چې بچي د بیلابیلو دلیلونو لکبل لزدکړو محروم وي. په دغه ټولګیو کې د زدکونکو شمیر لشلو ترجیح پر رسیدي چې امکانات او د شونکو معاش په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق ادارې لخوا ورکول کیږي. د یونیسف د معلوماتو په اساس په کندهار ښار او ولسوالۍ کې د دغه ډول ټولګیو شمیر 1500 ته رسیدي چې شاوخوا 5000 نجونو او هلکانو ته لومړنۍ زده کړې ورکوي. که څه هم په کندهار کې د دغه ادارې مسولانو په رسمي ډول د محلي ټولګیو د بندېدو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د ختیځ نوروز په نوم د یوې محلي ټولګۍ مسول او ښوونکي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندهار کې د ټولو محلي ټولګیو مسولانو ته ویل شوي چې سر له پنجشنبې دې ټولګۍ وتړي او زده کوونکي د رخصت کړي.
دغو زده کوونکو د کرتاسې برابرولو توانایي نه درلودله چې دوی په دولتي مکاتبو کې درس ویلی وي. نو د دغه موسساتو یا د دغو ښوونیزو ادارو لخوا څخه دوی ته کرتاسیا کتابونه اتا لباس په ځینالاتو کې اتا د نظافت د صحیح کټونه د ټول ورکول کېدله. نو تر ډېره د پورې غریب زده کوونکي په دغه ټولګیو کې درس وایه.
ویل کیږي چې یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په کندهار کې د محلي ټولګیو د بندېدو پریکړه د طالبانو له لوري په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په غبرګون کې کړې. طالبانو د تیر شنبې په ورځ ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې او دغه راز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګې بندیز ولګاوه. د طالبانو دا ډول پریکړه د دې سبب شوه چې زیاتې لوی مرستندوی موسسې په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته د اوکراین د لوی درستیز د دفتر د راپور لمخې چې پرون خپور شو، روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړې دي او ډېر تمرکز یې په دونیتسکی پر بخموت او افیدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په فیسبوک کې لیکلی دی چې په بخموت کې پروسه کال 10000 کسان اوسېدل، خو سږ کال د ګوتو شمر کسان هلته پاتې دي. د اوکراینی چارواکو او سیمه ایزو چارواکو په وینا د اوکراین په جنوب کې بیا روسي ځواکونو د خرسون په ګډون په یو شمېر سیمو کې ملکی اهداف په نښه کړي. بلورته روسیه د اوکراین د ولسمشر د سولې د طرح په تړاو وویل چې نوی واقعیتونه ته باید پام وشي. روسیه د اوکراین څلور سیمې زاپوریجا، دونیتسک، لوهانسک او خرسون له خپل خاورې سره یو ځای کړی دي او تر دې مخکې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاورې برخه ګرځولې و. ماسکاو اوس د روسیه د جغرافیه ته د نویو واقعیتونو په سترګه ګوري. تفصیل په دې راپور کې اور.
د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمتر پیسکوف پرون د ټلیفون له لارې د ورځني خبري کانفرنس په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سولې د وړاندیز په تړاو د اوکراین هغه څلور روسي موته اشاره وکړه چې غیر قانوني ډول روسي له خپل خاورې سره یوځای کړی دي. دوی وایي د اوکراین د سولې هیڅ پلان له اوسنیو واقعیتونو پرته طرح کېدای نشي او رامنځته کېدای نشي. د روسي د خاورې واقعیت چې څلور نوي سیمې ورسره یوځای شوې دي، هیڅ طرحه پرته لدی چې د حقیقت په کې په نظر کې نیول شوی وي نشي کېدای چې سوله ایز وي او سوله ایز اعلان شي. روسي د دسمبر په میاشت کې د اوکراین دونیتسک، لوهانس، خرسون او زاپوروژیا سیمې له خپل خاورې سره یوځای کړې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی تیرونی چهارشنبه کانګرس ته په واشنگتن کې د وینا پر مهال وویل چې له ولسمشر جو بایدن سره د لیدو پر مهال د سولې د یو فرمول وړاندیز کړي او هیله مند چې ضمانتونه یې وشي. زلنسکی وایي چې د سولې د طرح لاس مادي لري چې د چمتو دی د سولې په غونډه کې برخه واخلي. د اوکراین د ولسمشر په وینا داسې خبرو ته چې د نړیوال حقوقي نظم لپاره وي د روسیې لیوالتیا اړینه ده. زلنسکی په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین و روسي تر دې چې زلنسکی واشنگتن ته ولاړ وو ویل چې روسیه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په لټه کې ده او له کیف سره خبرې نه ردوي. تر دې وروسته د متحد ایالاتونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي خبریالانو ته وویل چې د پوتین اقدامات یو مخ برعکس دي او هیڅ داسې نقشه یې نه ښکاره کړې چې دی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرو ته لیواله دی. د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلی دی چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره رښتینی ډیپلوماسۍ ته لیوالتیا نه ده ښکاره کړې. د سږ کال د فبروري له 24 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر موجب برید کړی، تر اوسه په لسګونو زره کسان دواړو لوریو ته وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری وای چې پر اوکراین د روسیې د بریټ په نتیجه کې د قربانیانو تایید شوی شمیر شاوخوا 1300 تر رسیدي. د دې کمشنری په باور د جګړې له پیل د دسمبر تر شپږم شپږ زره 1304 اتیا ملکیان چې 1409 پکې ماشومان دي وشل شوي او 1904 تنه ټپیان شوي دي. د دې جګړې له امله په میلیونونو اوکراینیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او په میلیونونو نورو بهرنیو هیوادو ته پناه وړي ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې له ځوان کرکټر ابراهیم زدران سره مرکه لرو چې د آی سی سی یوې معتبرې جایزې ته نوماند شوی، خو مخکې تر دې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
انډیپندنت مجلې په خپل اخیری ګڼه کې پر دې موضوع یو مقاله خپره کړې ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. په مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ان اس سي له طالبانو وغوښتل چې په خپل رژیم کې د نجونو او ښځو بشپړه برابر او معنا لرونکی ګډون عملي کړي، او له طالبانو یې وغوښتل چې د ښځو د زده کړو په اړه نه توجیه کېدونکی فرمان بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما بهوس د سه‌شنبه په ورځ د دسمبر په 28 نیټه وویل هغه فرمان چې د دسمبر په 28 په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې شذ لکار کولو منکوي د شذو حقونو او بشر دوستانه اصول څخه یو بلش کار سرغړونه ده. دې زیاته کړه چې طالبانو په خپل هیواد کې په دې پریکړه سره شذو او نجونو ته د زیان رسولو نوې لار موندلې ده. طالبانو د شنبه په ورځ د دسمبر په 28 نیټه شذ په غیر دولتي موسسو کې لکار کولو منکړي، او د تیری اونۍ د سه شنبه په ورځ نو وخت په هنتونونو ته د نجونو پر تاګ بندیز ولګاوه. دا په داسې حال کې چې د مقالې په لیکنه د ملګرو ملتونو د مرستو مشر مارټین ګریفیتس تیره اونۍ امنیت شورا ته وویل چې د افغانستان لږ تر لږه 90% نفوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي، او په درو کې 2% نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ډیلی میل خبرونې د هغه روسي سرتیری د مړینې په اړه لیکلي چې له افغانستانه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوی و. مقاله د فرانس پریس د راپور له قوله لیکلي چې چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل د شوروي هغه پخوانی سرتیری مړ سو چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه کړې وه. وروسته لولو چې بقر الدین حکیموف چې ویل کېدل عمر یې تر 60 کلونو څه زیات و، او د اسلام تر منلو وروسته په شیخ عبدالله مشهور و، په هرات کې له غازی بخاري د مسمومېدو په نتیجه کې مړ سو. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد یادونه هم سوي چې د عبدالله کورنۍ ته د هغه پر مړینه تسلیت ویلې دي. عبدالله د شوروي پوځ د استخباراتو په څنګه کې یو افسر و. دې پوځ په 1999 کال کې پر افغانستان له یرغل وروسته 10 کاله دا هیواد اشغال کړی و. مقالې له فرانس پیرس سره په 2015 کال کې د عبدالله د مرکې له مخې لیکلي چې ده ویلي و کله چې دی سخت ټپي و د ده افغان دښمنانو دی وژغوره او د ده درملنه یې وکړه، او له همدې کبله د خپل ژوند لپاره د افغانانو پوروړی دی. د مقالې په وینا عبدالله په هرات کې په یوه میوزیم کې کار کاوه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان پایلیستو پوهونکی ابراهیم زدران د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ځوان ایمرجنګ لوبغاړي جایزې ته نوماند شوی دی. له زدران سره په دې سیالۍ کې د هندوستان، سویلي افریقا او نیوزیلند لوبغاړي شامل دي. په همدې تراو زموږ خبريال بختیار ساحل له ابراهیم زدران سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې آیا فکر یې کاوه چې د کرکټ نړیوال شورا د دومره معتبر جایزې لپاره به نومان شي؟
نه، فکر خو مې نه وکړی اسکله هم. نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره خلوب وکم. کوشش زیار مې ډېر وبسلې و، دغه وجه و چې ما خلوب وکړې. نو اوس د آی سی سی د خوانه زه نومینیټ شوم، او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یو ډیر غټ خبر ده.
په دغه سیالۍ کې لتا سره د هند لخوانه ارشدیپ سنگ، د نیوزیلند لخوانه فینالین، او د سویلي افریقا مارک جنسن هم نوماندان دي. څوک درته قوي سیال ښکاری؟
او بالکل دا څلور پلیران دی ای سی سی ادارې خو ټاکل شوی دی، نومینیټ شوی دی. فکر کوم ارجدیپ سنگ چې دا غاز مقابله کې وینم ګورم، ځکه هغه ښه پرفارمنس کړی وي، ډېرې وکټې اخیستي، ګورو به چې څوک یې ګټي دا جایزه.
په 2022 زیږدیز کال کې د غوره لوبې وکړې، په آسیا جام کې د هند پر وړاندې پاڼې درته غوره وه، او که د سریلانکا پر وړاندې په لوب لړۍ کې وروستۍ لوبه.
الحمدلله دی الله ډیر شکر ادا کوم. او بالکل 2022 زما دپاره یو ډیر ښه کال وو. زما دپاره دواړه سیالۍ ښې وې، خو زه به ووایم چې د ایشیا کپ کې د انډیا په خلاف هغه وخت کې د ټیم ډیر ضرورت وو، شل رنزو باندې شپږ وکټې لاړې وې، نو موږ هغه میچ نه شو کولای چې ګټلی مو وای. نو ما وویل چې د ټیم ضرورت ته، د ټیم د یو بد حالات نه ښه حالات طرف ته بوزم، نو هغه ما دپاره یو ښه اننګز وو، ښه لوبه مې هغه کړې وه.
د یو ورځنیو او ټیسټ سیالیو لپاره د لوبیز تخنیکونه او مهارتونه ډیر عالي دي، نړیوالې هم ډیر ستایي. په شلوریزو سیالیو کې د سترایک ریټ د لوړولو لپاره څه پلان لري؟
بالکل ښه پوښتنه دې وکړه. زه تل کوشش کوم چې ښه لوبه وکړم په درې وړه فارمټو کې، نو د ما سترایک ریټ یو اندازه کم و ایشیا کپ ورلډ کپ کې، نو ما کوشش کوو چې د سترایک ریټ پورته کما، ښه کما، خو د ټیم د ضرورت دی وجه ما نشو کولای چې هغه وخت کې زه ځان په خطر کې واچوم، نو د ما سترایک ریټ به ځکه په کم اندازه پاتې شو. او د آینده دپاره هم ما کوم ځای کې چې زه ضرورت لرم کار وکم په خپل بیټنګ باندې، چې سترایک ریټ زه پورته کړم، نو هغه مشکل به انشاءالله زه حل کوم، او کوشش مې راون کړی انشاءالله هغه مشکل به زه زر تر زره حل کړم.
هر لوبغاړی په لوبډله کې خپله دنده لري، ته چې کله تو پهنه ته وځي روزونکو لوبډل مشر څه درته وایي؟
هو بالکل، هر لوبغاړی خپل رول معلومي ټیم کې، موږ اکثره دی لوبې نه مخکې ټول ټیم په ګډه مشوره کوو، دی مختلف لوبډلې په وړاندې پلان جوړو. بعضې داسې وخت راشي چې حالات بدل شي، سچویشن بدل شي، نو هغه وخت کې کوچ او کیپټن ماته ووایي یا ماته مشوره کوي چې ته به نن دغسې لوبه کې که چیرته ضرورت وي چې آرام سره په وکټ ودرېږم، سټے وکم، نو هماغه رقم لوبه کوم، او که چیرته کوچ او کیپټن مشوره راکړي چې د تا نن ضرورت ته تیزه لوبه وکړه، بیا زه کوشش کوم چې تیزه لوبه وکړم.
اوس مهال چیرته یې او په تمریناتو بوختې یا څه کوې؟
فعلال خوست کې یم، خپل کور کې. غوښتل مې یو څه اندازه وخت فیملی ته ورکم، وخت تیر کړم ورسره، خو خپل کرکټ مې هیر کړی نه ده، لګیا یم، خپل تمرینات مې جاری ساتلي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړی ابراهیم زدران و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو په ویپانه کې په ژوندۍ بڼه 12 ساعت خبرونه لري، د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په انټرنیټ کې ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه مونډلای شي. پر دې سربیره پر لانډو سپو هم د ازادي رادیو خبرونه شته. اوس هم ستاسو پیغامونه.
اکثره نجونې خځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي، دوی یوازنې ګټیالې وي، نو په دې توګه کچېری دوی په کورونو باندې کېنول شي، لدندو منسي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګوري ته شامل شي چې اوس مهال ډېر زیات لمړنۍ خوراکي مواد ته اړتیا لري. یعنی د به وزنه ته چې د پخوا په پرتله څومره وا دوه برابر بنور هم زیات شي.
کوم نو تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېر زیات موسسې کار کوي، هغه کې خوند زمون کار کوي، هغه خوند په اوسنی وخت په اوسنی شرایط کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نه فقط زنانه او په غاړه زمون د خوند پر غاړه چې مونږ او تاسو زرب کو په زر 2000 کو زنانه زمون خورګان په کار کې موشي کې د څه فکر وکړه چې 1000 نفر په 1000 کو نه په دې نفقه برابر ولا کوس راشه د اقتصادي ستونزو د غوړ مخکې 90% خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، او د څه فکر کې چې 90% دغه یشمیره چه شو لوړ شوده نو دا به د افغانستان په ټولنې په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال دګر کې به چې منځوي کې نو به هم لا منځوي ته ویسي.